سلام ستړي مشه د مسګر شپږ بجې دی تاسو مخک لا ساده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وای په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لره. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوښتو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو سات کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یونما مشر روزه اوتنبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتنبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیې د بهرنی چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکاري او سازمان د بهرنی چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت پیژندلی نه دی، خو یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سړي ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژلي دي. د سازمان پرون یک شنبه په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوي دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تیر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسال کې د سړي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمیدو سره نږدې 10 میلیون افغانان روغتیا خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالی واتل شو. تابانی چې د نړۍ له مشهور او تکړه لوبغاړو دی، په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې و. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن له څلور ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستیو جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوسات کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مندي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري ده، بېروزګاري ده، غریبي زیاته ده، وکړې که دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دغه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د اختلاف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولای شي یو نفر ونیسي؟
دو اویا ساعت پوری پولیس صلاحیت لري، بسارنګار صلاحیت ده، او پرته له محکمی اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطلب مشته مزیان غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ایزه فریده سیاله ما په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوری دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په ولسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدونه دوام ورکړي دی. ریپورتونه وایي چې په تهران کې د اسرائیل په بریدونه کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیل توغندي ورويشتي دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړي چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي په نوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید د پیل یوه توره سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاري د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 150 دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي. د خطر شپېلې چې غلې شوې، اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولی شي له پناه ځایونو بهر راووځي. اسرائیلي رسنیو وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوي وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګېدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړني اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هیواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګېدلې، د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنیو لخوا د توغندیو اعلان شوی شمېر تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوي وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واورېدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یوه الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په مهال خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق له ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوویشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تاکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په هکله کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خبر شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته نن د شنبې د جون 28 ترسره شي. د امنیت شورا د ویبپاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای بابا د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناسته کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او دغه راز په دې هېواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا وطن بایوا د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسته نن دوشنبه د جون 28 د کابل په وخت د ماښام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناستې ته به د یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړۍ او دریو میاشتو په راپور کې ویلي دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان له مخې اغلی وطن بایوا به د ناستې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمن روان او مسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوي. د روان کال د مئی په 25مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کره نیټه لا نه ده معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې دې ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسوی او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څه هم وایي چې په تېر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفي زاده ازادي راډیو ته وویل
له درېو کلونو کېږي چې افغان نجونې او مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حقه محرومې دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته دې یوازې باید د خبرو تر حده نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسېدو لامل شي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دې هېواد کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین دي، خو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی په زده کړو بندیز لګولی او دغه راز یې په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسېدونکی بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې دې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
موږ سره کومکونه پکې ولا ورو وشي، مرستې وشي. بیکاري ده، بیروزګاري ده، غریبي زیاته ده، پکې دغه مرسته وشي دغه ډېره ښه. او زموږ د هېواد اقتصاد هم پکې ښه شي، کارونه پکې روان شي او د غریبانو پکې کارونه پیدا شي، دغه ډېره ښه کار وشي. او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناستې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر دیرشمې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نوموړي په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتي پیښو تعبیر کړي، په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي. خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې او دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه د یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام نه تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له غځېدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. له دې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوو، وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بېرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم پوهېږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي. دی وایي وضعیت ډیر خراب دی، د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي، وضعیت ډیر سخت دی، آن یوه وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي، بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي و چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 1/3 په خپل اکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لوکومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه، په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 20مه د لسمې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګوب لاوختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې موریدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې هیوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي، خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګې اولی مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پیښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. کچېرې دغه تنګې وتړل شي، اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیل یې له صفي الله ستانک زینه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري، داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمې سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمې د هیوادونو له عرب سمندري سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 50 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې څوار 3 کیلومتره تک میږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 1/5 برخه یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالبا 18 میلیونه تر 19 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3.3 میلیونه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزاد اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده. خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډیره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېساري توګه لوړې شي. د ایران ټی وی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګي د احتمالي تړلو په لومړۍ اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړه شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګي د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمې پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې
Much focused on the diplomatic solution.
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکی حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتیدو اندېښنې لري دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه بنوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنه وي. د ایران ګواښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونو د نړۍ له بندیزونو او ګواښونو سره سره په دغه تنګي کې وخت ناوخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې ته ستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیځو هیوادونو تیل وړونکي او لوی کښتۍ ضبط او عملیې نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکېچونو لامل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخک لا زده رادیو نوري نن د جون درويشتمه د کندو خزو نړیواله ورسته په افغانستان کې وشمیر کندي مېرمنی وای چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي او نشي د دوی ماشومان لا زده کړو سربیره لټولو کاري فرصتونو محرومي کی یو شمیر دغه ازادي رادیو سره خبرو کې خپل ستونزې او ترخی کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کوندا زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ژوند لګانو ننګونو سره مخ دی. د جون درويشتمه د کوندو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبخت څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خاوند مې په یوې انتحاري حمله کې شهید شو. زه بیروزګاره یم، هیڅ سرپرست نه لرم، له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ یم. د کور ټول لوښي مې پلورلي، هیڅ نه لرو. همدا اوس مې هم د کور مالک راغلی و کرایه یې غوښته، خو موږ هیڅ نه لرو. ویلې که کرایه نشي ورکولی کور خالي کړه. حیران یو چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې ایستل شوی وایي چې د وکاسیز کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دندې له لاسه ورکولو وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلی، بلکې د خپلې کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یوه ننګونه ده.
خپله د کور سرپرست یم، نوړي مې ټولې بېکاره دي. په بېلابېلو کورونو کې په سل یا یو سل پنځوس افغانۍ کار کوم، خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر بد وضعیت سره مخ یو، هیڅ نه لرو، هیڅ نه پوهېږم څه وکړو.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم د افغانستان د ښځو په ځانګړي ډول د کونډو مېرمنو ژوند د اندېښنې وړ بولي. له ډلې روکی سایی ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغو مېرمنو ملاتړ باید وشي.
کونډه مېرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دي له بده مرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقونو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمینه برابره ده، نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډېرو مېرمنو لپاره د خپلو مېړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقونو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پیل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو، کډوالۍ، د نارینهو د ورکېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوي چې اړتیاو او غوښتنو ته یې باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې له بده مرغه د کونډو مېرمنو ژوند له ژور انساني بحران سره مخ دي. لسیزو جګړو، کلتوري ټولنې او د دولت نه ملاتړ د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي، کاري زمینه ورته مساعده شي، څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي. نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې 80,000 کونډې مېرمنې او لږ تر لږه 3,50,000 یتیمان ثبت یو هڅه روانه ده چې د ښه ژوند لپاره ورسره نقدي مرستې وشي. خو یو شمېر بنسټونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د کونډو مېرمنو شمېر تر دې هم زیات دی. د کونډو مېرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې تر دې مخکې ډېرو کونډو ښځو په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې دندې درلودې، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه لګېدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور واوري چې د بندیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزي په راپور کې اورو.
د پورت ولاج د بوچیا په یو څو باندې ورنکه د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي دوه دېرش کلن ورور یې چې د پنځو ماشومانو پلار دی له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو له حکومت سره بندي دی. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې یو عام ملکي وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاس لرلو په تور نیول سوی او ادعا کوي چې د نظامي محکمې لخوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهدو پرته په دریو کلونو بند محکوم سوی دی. د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل دوه څلوېښت کلن ورور یې او پنځه څلوېښت کلن د تره زوی له نږدې اووه میاشتو راهیسې د ورته جرم په تور نیول سوي. دا یې هم ادعا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو بند محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي. د هم د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولی. دوسیه نظامي محکمه کې ده درې دېرش شپې استخباراتو سره اوس و میاشتې کېږي چې محبس کې دی. د کارګرو کوم اعتراف یې هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دي کړي. د کاکا زوی مې هم دی. موږ داسې فکر کوو چې دوی خو بې ګناه دي آزاد به یې کړي. قاضي چې خپله فیصله کوله موږ یې ورپرېنښودو او دوی چې هر څومره وویل چې بې ګناه دی خو چا یې خبره وانه اورېده. هر ډول یې شکنجه کړې برخ ورکول په لرګیو او ټوپک وهل ان زما د ورور خېټه یې ور عیبي کړې ده.
دا اداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمېنه کابل کې هم مطرح کیږي. د دې ښار یو اوسیدونکي او د تېر جمهوري نظام پخواني پوځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو په باور هیواد کې پاتې سو په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخواني پوځي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. دا هم کوي چې په څلوېښتم ریاست کې له یوې میاشتې زیاتې مودې شکنجو وروسته بیا آزاد سوی دی.
پرته له دې چې ماته وویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي یوازې شکنجه راباندې پیل شوه. د شکنجې بڼه هم داسې وه چې لیوې پښې ځوړندولم ډوډۍ نه راکوله. د یوې داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم یې مشخص نه و له هر ډول حقونو یې محروم کړی وم.
د یادونې ده چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو بندي کولو شکنجو او حتی وزلو او تری تم کولو په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکز سویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوې رد کړي. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړي هر هغه ادا چې پکې ویل کیږي بندیان د شکنجې له لارې مجبور کیږي اعتراف وکړي موږ یې په کلکه ردوو. استخبارات د مسؤول شرعي او قانوني تعامل اصل ته ژمن دي. خدای داوي تر دې مخکې هم ګڼو بندیانو ازادي راډیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې مطرح کړي دي. ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو له مهاله تر بنده او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي. تر دوه اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري باید د هغه نه سارنبال صلاحیت ده او پرته له محکمه د حکم د قاضی د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي. په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي. یعنی به متهم د وکیل دفاع حضور بالکل شرط ده.
خغلی سادات د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بیلابیلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.